السلام علیکم د مازیګر شپږ بجې دی د ازادي راډیو د خبری مجله زه رضوان مراد د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په دې نیم ساعت خبرونه کې اوري چې دفاع وزارت وی هغه ولسوالۍ او سیمې چې د طالبانو له فعالیت څخه پاکیږي د امنیت او ساتلو لپاره اساسي پلانونه چمتو شوي دي. د افغانستان په ولسی جرګه کې د اداري فساد د تورونو په اړه هم په همدې خبرونه کې مفصل ریپورت اوریدلی شئ. خو له هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې اجمل اندې وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسي جرګې رئیس د ولسمشر غنی هغه څرګندونې چې کاندید وزیران دي د باور د رایو په بدل کې پیسې نه ورکوي یو تور بللی دی. هغه کاناډایي چې په دې اونۍ کې له خپلې امریکایي میرمنې او درې ماشومانو سره د حقاني شبکې له برمتې خوشې شو وایي چې د برمتې پر مهال یو ماشوم وژل شوی او پر ښځې جنسي تېری شوی دی. او د اج ساحل د ابیجان ښار نړیوال هوایي ډګر ته نږدې د یوې کارګو الوتکې د لوېدو په پیښه کې څلور مالدوبیان مړه شوي دي. بشپړ خبرونه واوري. دا جمهور ریاست مانی وای دوی د انتخاباتي کمیسونونو په چارو کې مداخله نه کوي او د انتخاباتي کمیسونونو کمشنران په خپلو چارو کې خپل واک دي. دا ولسمشر ویان شاه حسین مرتضوی نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دا انتخاباتو کمیسون او همدارنګه د انتخاباتي شکایتونو کمیسون په خپلو چارو کې خپلواک دي. حکومت یوازې د دوی لپاره په د مالی سرچینو او امنیت په برخه کې استخدام کوي او په دې برخه کې همکاري کوي. ارګ وروسته لاغې دا څرګندونې کوي چې نن د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې په حکومت انتقادونه وشول چې ګوندې د انتخاباتو د کمیسون په چارو کې مداخله کوي. اخو د افغانستان د ولسی جرګې رئیس د ولسمشر اشرف غنی هغه څرګندونه چې کاندید وزیران دي د باور د رایو په بدل کې پیسې نه ورکوي یو تور بللې. عبدالرؤف ابراهیمی نن د دې جرګې عمومي غونډه کې دا ډول څرګندونه موقننه کوي تاسو پکاوه وباله. خغلی ابراهیمی وایي د ولسمشر او د درې ګونو قواو د رئیس لخوا د ملي شورا او خلکو د منتخبو استازو په اړه دا ډول څرګندونه مقننه قوی ته سپکاوی او په کمه سترګه کتل دي. ولسمشر اشرف غنی څو ورځې مخکې نو کاندید وزیرانو ته خبرداری ورکړی و چې هر کاندید وزیر که ولسي جرګې څخه د باور د رایو ترلاسه کولو لپاره پیسې وکاروي د کاندید وزیرانو لیست څخه به وایستل شي. تر دې مخکې د کابینې یو شمېر پخوانیو وزیرانو په شمول ځینو کسانو ویلي چې ځینو کاندید وزیرانو ته د ولسي جرګې غړو لخوا د باور رای ورکولو پر مهال په ځینو مواردو کې د پیسو مسله مطرح وه. د افغانستان او پاکستان لپاره د برتانیا ځانګړي استازي افغانستان سره د خپلو مرستو د دوام ډاډ ورکړی دی. وین چنګیز نن په کابل کې له ولسمشر اشرف غنی سره وکتل. ارګ د دې کتنې په اړه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په دې کتنه کې دواړو لورو د دواړو ښځو همکاریو سیمه ییزو مسلو همدارس د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د امریکا د متحده ایالاتو د نوې ستراتیژۍ په بېلابېلو اړخونو بحث وکړ. هغه کاناډایي چې په دې اونۍ کې له خپلې امریکایي میرمنې او درې ماشومانو سره د حقاني شبکې لخوا له برمتې وروسته په پاکستان کې خوش شو د بند پر مهال وایي چې د بند پر مهال یو ماشوم وژل شوی او پر ښځې جنسي تېری شوی. جوشوا بویل کاناډا ته په رسېدو وویل د پر ښځې کاتلین کولمن یو ساتونکي د هغه د قمندان په مرسته جنسي تېری کړی او د ده یو ماشوم لورم د حقاني شبکې د برمتې پر مهال وژل شوی. نوموړي له افغان چارواکو څخه وغوښتي چې د دې جنایت ترسره کوونکي دي محاکمه شي. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د ګورتېپي ولسوالۍ کې د وسلوالو په ضد د افغان ملي اردو کمانډو کتي عملیات پیل کړي. په کندوز کې د پامیر شلمې فرقې ویان غلام حضرت کریمي نن رسنیو ته وویل چې پرون د دې ولسوالۍ په حاکمبای او حاجي نواب کلو کې د عملیاتو پر مهال دولس د حکومت مخالف وسلوال وژل شوي او شپږ تنه نور ټپیان دي. د آج ساحل د ابیجان ښار نړیوال هوایي ډګر ته نږدې د یوې کارګو الوتکې د لوېدو په پیښه کې څلور مالدوبیان مړه شوي او دوه نور ټپیان دي. دا خبره د آج ساحل د امنیت وزیر کړې ده. د الوتکه په سیمه کې د زورور طوفان او باران پر مهال نسکوره شوې. د آج ساحل امنیتي چارواکو ویلي چې څلور فرانسوي اتباع هم په پیښه کې ژوندي پاتې دي خو ټپیان دي. د آج ساحل ځینو سرچینو ویلي چې دا کسان فرانسوي سرتېري وو. سرچینو ویلي چې دا الوتکه روسۍ انتونوف الوتکه وه او د فرانسې پوځ لخوا چارتر شوې وه. فرانسه په سیمه کې وسلوالو پر ضد پوځي ماموریت پر مخ وړي. د سوریې د ډیموکراټو ځواکونو په نوم ائتلاف چې امریکا یې ملاتړ کوي یو ویان دی ویلي داعش ډلې څخه په بشپړه توګه د رقې ښار د نیولو لپاره وروستۍ جګړه روانه ده. د کردانو په مشرۍ د سوریې د ډیموکراټیکو ځواکونو ویان مصطفی بالی نن وویل دا جګړه له ساعتونو څخه تر ورځو پورې وخت نیولی شي. د سوریې ډیموکرات ځواکونه د عربو او کردانو ائتلاف دی چې د کوردي ملیشو لخوا پرې واک زیات دی. د رقې ښار چې داعش ډلې یو مهال د خپل خلافت د مرکز په توګه کاروه له لاسه ورکول به یې د وسله والې ډلې ته لوی ګزار وي. مصطفی بالی ویلي دا داعش وسلوال د رقې ښار په څنډو کې په خواره واره ډول مقاومت کوي. د رقې ښار د نیولو لپاره جګړه د جون په میاشت کې پیل شوې ده. روسیې پرون شکایت کړی چې د ملګرو ملتونو څیړونکي په دې کې پاتې راغلي چې په دې اونۍ کې د سوریې په یو هوایي ډګر کې د سارین په نوم زهرجن ګاز نښې او درک ولټوي. لویدیس هیوادونه وایي دغلته دا ډول ګاز په اپریل میاشت کې د ولسي خلکو پر ضد کارول شوی. د ملګرو ملتونو ځانګړې ډله چې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي له سازمان سره په ګډه کار کوي په دې اونۍ کې د روسیې تر فشار لاندې ومنله چې مخکې له دې چې د سوریې د خان شیخون په ښارګوټي کې د اپریل د 4 نیټې د کیمیاوي برید په اړه رپورټ خپور کړي د شویرات هوایي ډګر نه بلیدنه وکړي. روسیې د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي ویلي دي دا ډله دې هوایي ډګر ته ورغلې وه خو له هغه ځایه یې نمونې نه دي اخیستې.
خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. دفاع وزارت وی هغه ولسوالۍ او سیمې چې د طالبانو له فعالیته پاکیږي د امنیت او ساتلو لپاره اساسي پلانونه چمتو شوي دي. د چارو کارپوهان وایي چې که دا پلان په سمه توګه تدبیق شي فایده کوي.
نو دا ښه اقدام دی خو شرط دا ده چې دا دوست شي.
چارواکي وایي په کندوز کې په ځینو سیمو کې وسلوال مخالفان ځوانان خپلو لیکو ته جذبوي. د حقوق پوهانو ټولنه د ولسي جرګې په اداري پلاوي د پورشو تورونو په سپیناوي کې په رامنځته شوي ځنډ اندېښنه څرګندوي.
دلته سوال دا دی چې ولې تر اوسه پورې دا موضوع نه ده څېړل شوی. تر اوسه یو میاشت تېرېږي تقریبا او د ولسي جرګې د اداري هیئت پر غړو باندې دلته د فساد تورونه دي.
د ولسی جرګې له دې پریکړې هم خبرې ګوچي وایي. انتخاباتي کمیسیونونه بیا یو ځل د ولسوالیو او شوراګانو ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه د پښتنو په خاطر د جرګې ته ورغواړي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1200 نوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې ووري. د افغانستان دفاع وزارت وی هغه ولسوالۍ او سیمه چې د طالبانو له حضور پاکیږي د امنیت او ساتلو لپاره اساسي پلانونه چمتو شوي دي. د دفاع د وزارت ویان دولت وزیری د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر ګواښ لاندې سیمو کې د امنیت ټینګښت لپاره به سرحدي او د عامه نظم پولیس دفاع وزارت په چوکاټ کې یو ځای او ښه تجهیز شي. یو شمېر افغان کارپوهان د افغانستان دفاع وزارت له دې اقدام د هر کلی تر څنګ وایي چې یاد ځواکونه باید په ښه توګه تجهیز او مدیریت شي. نور حال د واصل وصال په ریپورت کې اورو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي هغه سیمې چې د طالبانو له حضور پاکیږي او یا هم تر ګواښ لاندې دي د دایمي امنیت او ساتنې لپاره منظم او اساسي پلانونه چمتو شوي دي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیری د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر راتلونکو دوو میاشتو پورې سرحدي او د عامه نظم پولیس دفاع وزارت سره یوځای کیږي او دغو پولیسو ته به د ښې روزنې تر څنګ ښه تجهیزات هم ورکول کیږي.
سرحدي پولیس کاملا وزارت دفاع ته راځي. وزارت دفاع پرې مربوطېږي. کارونه ټول خلاص شوي، آماده شوي دي. تنها پروسه د انتقال صورت نیسی په دغه موده کې او نظم عامه قوتونه هم کارونه خلاص شوي دي. په اول د دلوامن کاملا وزارت دفاع ته راځي. نو دا د دفاع وزارت مربوطیږي او موږ د دې لپاره چې دا ښه تسلی کړو، تجهیز کړو، نوي تجهیزات ورکړو او دوی چې دې لپاره باید آماده شي چې هغه وظایف چې ورکول کیږي هغه په ښه صورت سره اجرا کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په دفاع وزارت د ولسي جرګې امنیتي کارپوهانو او عامو خلکو لخوا تل دا انتقادونه کیږي چې له مخالفینو نه د سیمو له پاکولو او نیولو وروسته دغه سیمې په دوامداره توګه په خپل واک کې نشي ساتلی. د یو شمېر راپورونو له مخې د بدخشان یمګان او وردوج، د کندوز چاردره او دشتیارچی، د غزنی نوا، د بادغیس جوند، د سرپل کوهستانات، د هلمند موسی کلا، د پکتیکا جنیخیل، د فاریاب غورماچ او یو شمېر نورې هغه سیمې دي چې په وار وار د طالبانو او افغان ځواکونو لخوا لاس په لاس شوي او راپورونه وایي چې اوس مهال د سرپل ولایت د سید ولسوالۍ د میرزولنګ سیمې په ګډون یو ځل بیا له ګواښونو سره مخ دي. د افغانستان د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال د افغانستان له 1.5 نه تر 3.5 پورې ولسوالۍ له لوړو ګواښونو او له 0 نه تر 1.5 پورې ولسوالۍ له متوسطو ګواښونو سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د لانګوار ژورنال د یو راپور له مخې چې څه موده وړاندې خپور شوی پکې ویل شوی چې وسلوال طالبان په 120 ولسوالیو واکمن دي او د 113 نورو ولسوالیو د نیولو لپاره له افغان امنیتي ځواکونو سره جګړه کوي. په دغه راپور کې چې په ولسوالیو کې د ځینو خلاصو سرچینو پر مټ جوړ شوی وړاندې راغلي په کومو ولسوالیو کې چې وسلوال طالبان واکمن دي د خدمتونو وړاندې کول، د امنیت ټینګښت، د محاکمو جوړول او د شرعي قوانینو تطبیق د همدغو وسلوالو لخوا ترسره کیږي. خو په راپور کې په یاد شمیر سره د طالبانو په واک کې د ولسوالیو خبره د افغانستان د دفاع وزارت لخوا رد شوې ده. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان د ملي دفاع وزارت دغه اقدام ستایي او وایي چې دغه ځواکونه باید وروزل شي او ښه تجهیز شي. له دې ډلې د پوځي چارو کارپو یوسف امین زازی ازادي راډیو ته داسې وویل:
نو دا ښه اقدام دی، خو شرط دا ده چې دا دوست تجهیز شي. یعنی کوم سرحداتو کې چې موږ ستونزې لرو هلته باید توپچی قطعات، هلته باید د لرې واټن راکټونه په مرکز د ولایتو کې، مرکز د قرارګاهو کې باید شتون ولري، چې هلته ډېر غښتلي افسران باید ځای په ځای شي، کوشش دې وکړي چې هلته د قومي سمتي ژبنیز مسایلو نه د لاس واخیستلی شي.
د افغانستان د دفاع وزارت په خبره له دې وړاندې له وسلوالو مخالفینو نه د یو شمېر سیمو له نیولو وروسته د ساتلو په برخه کې ستونزې موجودې وې چې د یاد پلان په عملي کېدو سره دا ستونزه هم هواره او تر ډېره به تر ګواښ لاندې سیمو کې امنیت ټینګ شي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
په ریپورت کې مو واوریدل چې دفاع وزارت وایي هغه ولسوالۍ او سیمې چې د طالبانو له فعالیته پاک کیږي د امنیت او ساتلو لپاره اساسي پلانونه چمتو شوي دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دا کندز د ولایت شورا یو شمېر غړي په دې ولایت کې د وسلوالو مخالفانو پراخ شتون اندېښمن کړي دي. وایي چې وسلوال مخالفان د خپل تر ادارې لاندې سیمو کې ځوانان خپل لیکو ته جذبوي. د دې شورا یو تن غړي صفی الله میری ویل په دې وروستیو کې وسلوالو د کندز د چاردرې ولسوالۍ په یو شمېر سیمو کې غونډې جوړې کړي، څو خلک د دولت پر ضد تحریک کړي او تر څنګ ځوانان خپلو لیکو ته جذب کړي. په دې اړه جزئیات له کندوزه د ازادي راډیو د خبریال اجمل آریان په ریپورت کې اورو.
د کندز د ولایتي شورا یو شمېر غړي په دې ولایت کې د وسلوالو مخالفانو پراخ حضور اندېښمن کړي دي. وایي چې په دې ولایت کې وسلوال مخالفان تر خپل ادارې لاندې سیمو کې ځوانانو ته بلنه ورکوي څو له دوی سره یو ځای شي. د ولایتي شورا یو تن غړي صفی الله میری له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو د کندز د چهاردرې ولسوالۍ په عین المجر سیمه کې غونډې جوړې کړې وې، څو ځوانان د دولت پر ضد تحریک کړي او د خپلو لیکو ته جلب و جذب کړي.
در مکتب عین المجر طالبان یکمان را برانداخته
وسلوالو طالبانو د چهاردرې ولسوالۍ د عین المجر په ښوونځي کې غونډه جوړه کړې وه، څو ځوانان خپلو لیکو ته جلب و جذب کړي. دولت باید دې وضعیت ته پاملرنه وکړي، ځکه دې موضوع موږ سخت اندېښمن کړي یو. په ورته وخت کې په کندز کې د پامیر د شلمې فرقې قومندان نورالله قادري ویوي چې وسلوال مخالفان د دغه شان غونډو په جوړولو سره هیڅ هم ترلاسه کولای نه شي. طالبان په چهاردرې ولسوالۍ کې خپلې غونډې لري، څو خلک جلب و جذب کړي، خو خلک پر هغوی باور نه لري او خلک د دولت پر حقانیت باور لري او هیڅوک د هغوی تر څنګ نه درېږي. بلخوا د کندز د امنیت قومندان عبدالحمید حمیدی بیوی چې په دې ولایت کې خلک له افغان ګډو ځواکونو سره اوږه په اوږه همکاري کوي او هیڅکله هم وسلوال مخالفان خپلو اهداف ته نشي رسیدلی. اوس مهال د کندز په کچه د وسلوالو مخالفانو تحرکات ډېر محدود شوی دی او دا توانمندي نه لري چې د دولتي ځواکونو پر پوستو ډله ییز بریدونه وکړي، او دا په خپله یوه ستره لاسته راوړنه ده. په همدې حال کې ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو مخالفانو ویان معرفي کوي وایي چې دوی د خپل تر حاکمیت لاندې سیمو کې د خلکو د ستونزو د حل لپاره غونډې جوړوي او زیاتوي چې دوی د یو جلا بهیر له لارې د هېواد په بېلابېلو برخو کې پر شرایطو برابر ځوانان خپلو لیکو ته جلب و جذبوي. د کندز د ولایتي شورا د یو شمېر غړو دغه اندېښنې په داسې حال کې رابرسېره کېږي چې له دوه اونیو رئیس د دې ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د افغان ګډو ځواکونو د پامیر څوارلس په نوم تصفیوي عملیات پیل کړی او لا هم جریان لري. همدارنګه تېره ورځ دولتي ځواکونو د کندز په ګلتپې ولسوالۍ کې هم تصفیوي عملیات پیل کړی او لا هم دوام لري. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
Der Azadi Radio Tasviri Khabaruna.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
La Dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu peshu khabrawi.
د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه د ولسی جرګې په اداري پلاوي د پورشو تورونو په سپیناوي کې په رامنځته شوي ځنډ اندېښنه څرګندوي. د دې ټولنې یو غړي سید خالد سادات ازادي راډیو ته ویل د ولسی جرګې غړو عدلي او قضایي ارګانونو حکومت ته ښایي چې د ولسی جرګې د حیثیت د اعادې لپاره دا موضوع په هر اړخیز ډول د یوې محکمې له لورې وڅېړي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسی جرګې لومړی مرستیال د روان میزان میاشتې په لومړۍ نیټه د دې جرګې پر رئیس د دې جرګې رئیس په اداري فساد او بې ځایه لګښتونو تورن کړی دی. یوسف خان زدران او د موضوع تفصیل.
د حقوقي چارو یو شمیر کارپوهان له دې امله اندېښنه څرګندوي چې د وخت په تېرېدو سره به د ولسي جرګې د اداري پلاوي پر وړاندې د فساد او اختلاس د شته تورونو د څېړلو موضوع هېره شي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې غړی سید خالد سادات وایي هیڅ استثنا باید نه وي چې د ولسي جرګې په عمومي مشر او د دارالانشا په رئیس د لګېدلو تورونو مخه ونیسي. د ازادي راډیو ته وویل په اداري پلاوي کې د فساد شتون د ولسي جرګې او خلکو حیثیت ته زیان رسولی او د اعادې لپاره یې باید مصلحت ونشي.
دلته سوال دا ده چې ولې تر اوسه پورې دا موضوع نه څېړل شوی. تر اوسه یو میاشت تېرېږي تقریبا او د ولسي جرګې د اداري هیئت پر غړو باندې دلته د فساد تورونه دي. په هیڅ صورت هیڅ استثنا نه شي کېدلی چې د دې څېړنې مخه ونیسي. جرم جرم دی که د هر ادرس ته وي. د جرم د اندازې او د جرم د وزن پر اساس باندې هیڅوک د دې باندې نه شي کولی چې دلته د استثنا رامنځته شي او بالاخره دغه تحقیق وروسته دې ودرول شي.
حقوق پوهان دا اندېښنه داسې وخت څرګندوي چې نږدې شل ورځې وړاندې د ولسي جرګې لومړی مرستیال همایون همایون د دغه جرګې مشر عبدالروف ابراهیمي په 4 میلیونه افغانیو اختلاس او اداري فساد تورن کړ. دغه شان د ولسي جرګې د دارالانشا په رئیس هم د اداري فساد اړوند تورونه دي. وروسته که څه هم دا موضوع د افغانستان لوی څارنوالۍ او له بیا د تفتیش عالی ادارې ته وسپارل شو خو لا هم د وروستیو نتیجو په اړه څه څرک نشته. د تفتیش د عالی ادارې ویان محمد آصف احمد زوی ازادي راډیو ته وویل د ځینو مالی څېړنو پرته تر ډیره د دغو تورونو سپیناوی په لوی څارنوالۍ پورې اړه لري چې دوی ورته د لا څېړلو لپاره دوسیه بیرته ورلیږلې ده.
دغه څه شی چې موږ ته رالیږل شوي دي زموږ مربوطه اسناد چې یار څه چې موږ پورې اړه لري یوازې مالی او اداري بخښونه کېدلی شوه که هغه زموږ د تفتیش په برخه کې شامل وای. د مونږ گزارش کې وای بیا مونږ کولای شو نور نظر هم ورکړی وای. دا هغه څه دي چې نوي موضوعات دي او دې کې باید څارنوالۍ خپل اقدامات وکړي.
د افغانستان لویه څارنوالۍ که څه هم په دې اړه چې دا دوسیه اوس په کوم ځای کې ده څه نه وایي خو د ولسي جرګې غړو د حقونو او امتیازاتو کمیسیون وایي د تورونو دا دوسیه به تر هغې هېره نه کړي چې سلامت او ملامت نه وي معلوم شوی. د دغه کمیسیون مشر شریف الله کمال ازادي راډیو ته وویل د ولسي جرګې دننه یو کمیسیون کار کوي چې د ولسي جرګې لومړی مرستیال باید د خپلو تورونو په اړه کره اسناد وړاندې کړي.
نو موږ دلته منتظر چې لاسناد را مخکې او بیا طبیعت حالات او بیا د میډیا په مخکې هم دا موضوع وجه شي چې واقع دلته مشکل کوم ځای کې د غصب شوی دی مثال پکوانه شوی دی او بیا فساد شوی دی نشته. نو دا معلومه وته
ښاغلی کمال وایي د ولسي جرګې په لومړي مرستیال همایون همایون هم د ځمکو د غصب تورونه دي چې دواړه موضوعات په اړخیز ډول په ولسي جرګه کې دننه څېړل کېږي. د ولسي جرګې مشر عبدالروف ابراهیمي د دغه جرګې د دارالانشا رئیس خدای نظر د فساد او د ولسي جرګې لومړي مرستیال همایون همایون بیا د ځمکو د غصب په اړه په دوی لګول شوي تورونه رد کړي دي.
دا یوسف خان زدران په راپور کې مو واورېدل چې د حقوق پوهانو ټولنه د ولسي جرګې په اداري پلاوي کې پر اداري پلاوي د فساد د تورونو په سپیناوي کې پر رامنځته شوي ځنډ اندېښنه څرګندوي. ولسی جرګې بیا تصمیم نیولی دی چې انتخاباتي کمیسیونونه یو ځل بیا د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو په اړه د یو لړ پوښتنو د ځوابولو په مقصد د جرګې تالار ته ور وبولي. د دې جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي د شنبې پر ورځ ټینګار وکړ چې انتخاباتي کمیسیونونه دې د انتخاباتو لپاره د خپلو تیاریو په اړه خلکو ته معلومات ورکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي که څه هم د قانون له مخې ولسی جرګه د انتخاباتو کمیسیون نشي ایسته جوابولی خو د معلوماتو د ورکولو لپاره به د یادې جرګې غونډې ته ورشي. لخان محمد سینسخه وړ.
د انتخاباتو په کارونو کې مداخله او درغلیو ته د زمینو برابرول، د انتخاباتو د کمیسیون د غړو اړوند د نظرونو اختلاف، او د راتلونکو انتخاباتو لپاره د منظمو پروګرامونو نشتوالی د ولسی جرګې هغه اندېښنې دي چې غواړي د انتخاباتي کمیسیونونو له مسؤلینو سره شریکې او په اړه ځینې معلومات وغواړي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د جرګې د غړو د دغو اندېښنو تر څرګندونو وروسته ټینګار وکړ چې د انتخاباتو اړوند د تیاریو او ستونزو په اړه ولسی جرګې ته معلومات ورکړي.
نظر به یو وضعیت د ما در افغانستان داریم،
دغه وضعیت چې موږ په افغانستان کې لرو، د ولسی جرګې مکلفیت ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د خلکو د ذهنونو د روښانه کولو لپاره تالار ته راوبولي، خو له بده مرغه دغه کمیسیون تالار ته رانغلو. دا کار له قانون څخه څرګنده سرغړونه ده. سبا یې بیا د کمیسیونونو له لارې اجنډا کې شاملوو او د انتخاباتو او د شکایتونو کمیسیونونو ته بلنه ورکوو.
دا خبره په داسې حال کې کیږي چې ولسی جرګې تېره اونۍ د انتخاباتي کمیسیونونو مسؤلین خپلې غونډې ته ورغوښتي وو، خو د یادو کمیسیونونو مسؤلین حاضر نه شول. د ولسی جرګې لومړی مرستیال همایون وبل د انتخاباتي کمیسیونونو مسؤلینو د دوی د اعتراضونو پر وړاندې بې پروایي کړې وه. له دې څرګندېږي چې د دوی په کارونو کې فساد شته، او که نه نو د ده په خبره رادي شي او پوښتنو ته د ځوابونه ووایي. د جرګې ځینو نورو غړو هم د کمیسیونونو په چارو کې فساد ته ګوتې ونیولې او په دغه پروسه کې د دولت پر لاسوهنو انتقادونه وکړل. دا په داسې حال کې ده چې مخکې له دې د افغانستان د رړو انتخاباتو بنسټ ټیفا د یوې سروې په خپرولو سره د انتخاباتي کمیسیونونو د کارونو په سستوالي او په دغه پروسه کې د دولت پر لاسوهنو انتقادونه کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسمشر د وایندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د انتخاباتو په پروسه کې د حکومت د لاسوهنو په اړه د جرګې د غړو انتقادونه رد کړل او ویې ویل چې که په دې اړه اسناد موجود وي عدلي او قضایي ادارو ته دې وسپاري. بلخوا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس امام محمد وریماش د ولسی جرګې لخوا د دغه کمیسیون د مسؤلینو د وربللو په اړه وویل:
هیچ صلاحیت استیضار داره نه استجوابه، ولی کمیسیون قانون
ولسی جرګه نه د استیضا او نه د دوی د استجواب صلاحیت لري. د انتخاباتو قانون دغه کمیسیون مکلف کړی چې له خلکو سره معلومات د رسنیو له لارې شریک کړي، نه د پارلمان له لارې. دا یو اضافي فشار ښکاري چې پر کمیسیون یې راولي. که د دوی مقصد زموږ د لاسته راوړنو او د ستونزو په اړه د معلوماتو غوښتل وي، بیا نو ستونزه نشته، او د پخوا په څیر چې ورغلي وي او مرسته مو کړې بیا هم ورځو.
خغلی وریماچ وویل د دغه کمیسیون یو غړی هم کافی دی چې د جرګې غونډې ته ورشي او معلومات ورکړي. د انتخاباتو په چارو کې د دولت لاسوهنې رد کړې او ویل چې دولت یوازې په بودیجوي او امنیتي مسایلو کې له دوی سره همکار دی. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو لوونه ترو
هغه کناډایي امریکایي کورنۍ چې په پاکستان کې له اسارت خلاص شول تیر شپه کناډا ته ورسېدل. دغه کورنۍ 15 کاله د مخه په کابل کې برمته شو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نفیس زکریا د بهرنیو چارو د وزارت وایي نفیس زکریا ویلي پاکستانی ځانګړو ځواکونو دغه کورنۍ د اکتوبر په 11 د امریکا د استخباراتو د معلوماتو پر بنسټ په کورم ایجنسۍ کې وژغورله. جزئیات له فریبا ظاهر ورو.
امریکایی کتلن کولمن او د هغې کاناډایي میړه جوشوا بویل په 2012 کال کې کابل ښار ته نږدې د حقاني شبکې لخوا تښتول سوي ول، چې د راپورونو له مخې کولمن په تېرو 15 کلونو کې درې ماشومان وزېږول. جوشوا بویل کاناډا ته له رسېدو سره سم رسنیو ته وویل چې حقاني شبکې د دوی یوه کوچنۍ لور ووژله.
Of the Haqqani networks kidnapping of a pilgrim and his heavily pregnant wife.
دوی وایي د یو مسافر او د هغه د میندوار مېرمنې په تښتولو د حقاني شبکې شرارت د دې سبب سو چې زما ماشوم لور ووژل سي.
Of authorizing the murder of my infant daughter.
جوشوا دا هم ویل چې په همدې موده کې د پر مېرمنې د یو ساتونکي لخوا جنسي تیری وسو. نوموړي پر افغان حکومت غږ وکړ چې له دغې ډلې سره قانوني چلند وکړي. افغان حکومت او امریکا حقاني شبکه پر افغان او بهرنیو ځواکونو او اهدافو د ډلهیزو خونړیو حملو مسؤوله بولي. کابل او واشنگټن دواړه ټینګار کوي چې د پاکستان استخبارات ISI له حقاني شبکې سره اړیکې لري او د ډلې ته یې په آزاده توګه د فعالیت زمینه برابره کړې ده. خو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وایي نفیس زکریا وویل پاکستاني ځانګړو ځواکونو دغه کورنۍ د امریکا د استخباراتو د اطلاعاتو پر بنسټ وژغورله. زکریا زیاته کړه اسلام آباد د ګډ دښمن پر ضد چمتو دی که چیرې واشنگټن معلومات ورسره شریک کړي. امریکایي چارواکي له اوږدې مودې راهیسې پاکستان تورنوي چې د حقاني شبکې او نورو سختاریزو پر ضد چې د دوی په سرحدي سیمو کې فعالیت کوي څه نه دي کړي. د چهارشنبې په ورځ چې کله دغه امریکایي کاناډایي کورنۍ له برمته و خلاص سوه، د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پاکستان وستایه، خو ویې ویل چې اسلام آباد باید په سیمه کې د امنیت ټینګېدو لپاره نورې هڅې وکړي. امریکا حقاني شبکه په تروریستي لیست کې شامله کړې ده. حقاني شبکې پخوا د دغې امریکایي کاناډایي کورنۍ د خلاصون په بدل کې د انس حقانی د خوشی کېدو غوښتنه کوله. انس حقانی د جلال الدین حقانی زوی دی چې په کابل کې زندانی دی. امریکایي چارواکي وایي چې یو شمېر نور امریکایان هم په افغانستان یا پاکستان کې له وسلوالو ډلو سره په اسارت کې شپې تېروي. په دوی کې یو هم په کابل کې د امریکایي پوهنتون استاد 60 کلن کیوین کینګ دی چې تیر کال د اګست په میاشت کې وتښتول سو. همداراز لیکواله پاول اوربی چې 72 کلن ده په 2014 کال کې د افغانستان په ختیځ کې برمته سو.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوس هم یو نړیواله موضوع. د امریکا ولسمشر تیره شپه د ایران په اړه په خپلو څرګندونو کې پر دې هیواد سخت انتقادونه وکړه او هغه یو شیطانی رژیم وبله او ویل چې پرې بنګ دي چې ایران اټومي وسلې ترلاسه کړي. د ایران ولسمشر او د نړۍ یو شمېر نورو چارواکو د ټرمپ د دې څرګندونو پر وړاندې عکس العملونه څرګند کړي چې له صالح محمد صالح اورو.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د ایران او د نړۍ د ځواکمن هیوادونو ترمنځ اټومي تړون ته په اشاره وویل غټي نیمګړتیاوې لا هم سمې سوي نه دي. شغلی ټرمپ تیره شپه د ایران په وړاندې د پالیسۍ په اړه د اعلان پر مهال له اټومي تړون څخه د واشنگټن د وتلو خبره ونه کړه، خدای هم تایید نه کړه چې ایران د دغه تړون مطابق عمل کوي. شغلی ټرمپ وویل د کانګرس څخه به غوښتنه وکړي داسې یو قانون تشکیل کړي چې پر تهران اضافي فشارونه لګوي او دغه هیواد ونه کولی سي اټومي وسلې جوړې کړي. د امریکا ولسمشر پر هغه څه انتقاد وکړ چې د بالستیک میزایلو د ازموینې د دوام او په منځني ختیځ کې د سختریزو د ملاتړ له کبله د اټومي موافقې له روح څخه د تهران سرغړونې وبللې.
په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتونه د ګډ عمل هر اړخیز پلان له مخې خپل تعهد ته ژمن پاتې شوي، د ایران رژیم په منځني ختیځ او تر هغه هاخوا د شخړې ترور او کرکچ پراختیا ته ادامه ورکړې ده. تر ټولو مهمه دا چې ایران د اټومي تړون له روح سره سم مخکې نه ځي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د جمهوری ریاست د انتخاباتو د کمپاین پر مهال د تهران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ پر دغه تړون انتقادونه کړي وه. دا یې یواله تر ټولو بدو موافقو بللې وه چې امریکا ورباندې مذاکرې کړي دي. د امریکا د قوانینو لمخې ولسمشر اړ دی په هرو نوي ورځو کې کانګرس ته معلومات ورکړي چې آیا ایران د اټومي موافقې له شرایطو سره سم عمل کوي او که څنګه. دغه موافقه په 2015 میلادي کال کې د پخواني ولسمشر باراک اوباما د واکمنۍ پر مهال لاسلیک شوه چې لمخې تهران خپل اټومي فعالیتونه محدود کړل.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورېدو. دوستانو، د یو تازه خبر لمخې په کابل کې څو شېبې مخکې یو 14 شوې ده. 14 ویل کېږي چې په دریمه امنیتي حوزه کې شوې ده. زموږ همکار حدیث پردیس همدا شېبه له کابل را سره د تلیفون په لیکه کې دی. پردیس صاحب، 14 چیرته شوې ده او په اړه تر اوسه معلومات پاره شوي؟
مراد صاحب سلام تاسو او محترم اوریدونکو ته. بلې، څنګه چې تاسو ویل څو شېبې وړاندې د کابل د دریمې حوزې اړوند دلته پوستې ته نږدې 14 شوې ده. شېبه مخکې مې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ویان سرپرست نجیب دانش سره خبرې وکړې. دا هم دغه موضوع تایید کړه او د انفجار د نوعیت په اړه یې وویل چې که څه هم تر اوسه پورې دقیق معلومات نشته، خو ښایي په ډېر احتمال چې مقناطیسي ماین بوي او یوې سرچینې په د کورنیو چارو په وزارت کې بلې سرچینې له ازادي راډیو سره په خبرو کې به ویلي چې 14 البته د مقناطیسي ماین له کبله رامنځته شوی وه او دغه ماین د پولیسو یو چیک پوینټ هغې ته نږدې په یو کانتینر کې ځای پر ځای شوی وو. تر اوسه د مرګ ژوبلې په اړه دقیق معلومات نشته ده او کورنیو چارو وزارت وایي چې سیمې ته د دوی ځواکونه ورسېدلي او وروستي جزئیات چې څه په لاس ورغله هغه به رسنیو سره شریک کړي.
مننه دوستانو. حدیث پردیس چې د کابل په دریم امنیتي حوزه کې د 14 په اړه در سره تر اوسه ترلاسه شوي جزئیات شریکول. د ازادي راډیو پر راتلونکي خبرونه کې په دې اړه مفصل معلومات اوریدلی شئ.
ازادي راډیو لوونه تروو.
پا پوهان په دې کار کوي چې د انسانانو د ګوتو په کرخو کې پراته مواد او د دې موادو څرنګوالی معلوم کړي. په دې اړه له اسمت سروانه اورو.
څېړونکو د انسان د ګوتې په نښو کې د موجودو موادو د موندلو لپاره نوې طریقې کشف کړې چې په مرسته د مجرم حتی جنسیت هم پیژندل کېدای شي. د انډیپندنت ورځپاڼې د راپور له مخې دا طریقه د بریتانیا د شیفیلډ پوهنتون څېړونکو کشف کړې ده. د راپور پر اساس دا طریقه له پولیسو سره مرسته کوي چې نه یوازې د مجرم جنسیت وپیژني، بلکې څه چې خوړلي او نور جزئیات هم ترلاسه کړي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوریدنه ورسې د 12 ساعت خبرونه ورسته خبری مجله درته فرشته نگاوړه کوي.
تشکر رضوان مراد، خسته نباشید، شامتان بخیر.